دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د مازیګر 15 بجې سوی دی. نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ او د 2018 میلادي کال د جون 28 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په ورستۍ خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په نننۍ خبرونه کې به واوري چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د خپل امریکایي سیال بارک اوباما د هغه اعلان هرکلی کړی دی چې له افغانستان څخه به د پوځیان خپل پوځیان باسي. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. خپل لومړي سر کې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
اول د مهمو خبرونو سرچکه. افغان ولسمشر حامد کرزی د خپل امریکایي سیال بارک اوباما د دې اعلان هرکلی وکړ چې د روان کال تر پایه بل افغانستان لس زره عسکر وباسي. د هند او پاکستان ترمنځ د امن لپاره نن په سفارتي کچه خبرې اترې پیل شوي دي او د بلوچستان د مستونګ په سیمه کې د بمی چاودنې په ترڅ کې درې تنه وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د خپل امریکایي سیال بارک اوباما د هغه اعلان هرکلی وکړ چې د روان کال تر پایه به له افغانستان څخه لس زره امریکایي سرتیري وباسي. ښاغلی کرزی نن په کابل کې یو خبري غونډې ته وویل:
د تاریخ په اوږدو کې ثابته شوې ده زموږ په 5000 کلن تاریخ کې چې دا مسؤلیت به د افغانانو وي او دا اعلان پر بشام وسو. موږ د دې اعلان د امریکا د ښاغلي رئیس جمهور لخوا هرکلی کوو او د افغانستان خلکو ته د خپلې خاورې د اختیار د اخیستو مبارک وایو.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما دا اعلان بیګانه وخت په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال وکړ.
After this initial reduction, our troops will continue coming home at a steady pace.
ولسمشر اوباما وایي افغانستان د امریکایي ځواکونو د ستنېدلو د سلسله به مرحله روانه وي او وخت پر وخت به د امنیت چارې افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. زموږ میشن به د جګړې پر ځای په مرستو کې بدل شي او تر 2014 کال پورې به د عمل سر ته ورسیږي او افغان ځواکونه به د امنیت چارې په خپل سنبال کې. بلخوا طالبان رسنیو ته په یو لیک کې د بارک اوباما دا اعلان یو علامتي ګام بللی او وای امریکا خپل ولسته د جګړې د ختمولو دروغجن امیدونه ورکوي. اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا یو لک امریکایي سرتیری موجود دي چې د دې منسوبې له مخې به یې شمیر 18000 ته راټیټ سي او په دې هیواد کې 40000 نور نړیوال ځواکونه هم شتون لري. په خپل وینا کې امریکایي ولسمشر بارک اوباما وویل دوی به په پاکستان کې د ترګري خوندې پټنځایونه ونزغمي. هغه زیاته کړه پاکستان تر ټولو زیات د خونړۍ سخت دریځي له خطر سره مخامخ دی او همدغه وجه ده چې موږ پر پاکستان زور اچو چې په جنگ ځپلې سیمه کې د امن راوستلو په هڅو کې د خپل کردار ادا کړي. نن په اسلام آباد کې د پاکستان او هند لوړپوړو سفارتي چارواکو د امن د خبرو اترو په سلسله کې دوه ورځنۍ غونډه پیل کړه. په دې غونډه کې چې د هند لوړپوړي سفارتکار نیپروما راو او د هغې پاکستاني سیال سلمان بشیر ګډون کوي، موخه دا ده چې د دواړو ملکونو ترمنځ د سولې عمل ته لاره هواره کړل سي. هندي او پاکستاني چارواکي به د دې غونډې په ترڅ کې د ترګري ترڅنګ د کشمیر پر مسله هم خبرې کوي. د هند او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرې اترې د 2000 کال د ممبئی د ترهګرو بریدونو وروسته د ځنډ ښکار شوی وي. د بلوچستان صوبې د مستونګ په سیمه کې د لاسي بم په یو برید کې وبخشي د بلوچستان صوبې د مستونګ په سیمه کې د لاسي بم برید شوی دی. د دې پیښې په اړه په سیمه کې د بلوچستان تحصیلدار اسماعیل مشال ریډیو ته وویل:
کسی جگہ پہ گرنیٹ پھینکا گیا ہے، چار زخمی ہیں، تین مرے ہیں، یہ سنگور علاقے میں ہوا.
تحصیلدار اسماعیل وائی دا پہ یو سیمہ کی لاسی بم غرزول سوئے دے چی دری پکی وجل سوی او چلور ٹپیان دے. دا پیشا دا مستونگ دا پیڈنگ پہ سیمہ کی رمز تسوئے دا. په بلوچستان کې زیاتره په داسې پیښو کې د پنجاب صوبې خلک پنشه کیږي، خو د پولیسو په وینا په دې پیښه کې وژل شوي ځایي کسان دي. د افغانستان د ولسمشر لخوا تر پارلماني ټاکنو وروسته جوړ کړل شوی ځانګړی عدالت د لسګونو سیټونو نتیجې ناسمې وبللې. دی عدالت نن وویل چې د درغلیو د تورونو له امله به په لسګونه پارلماني غړي خپلې چوکۍ پرېږدي. انتخابي سرچینې وایي امکان شته چې په 249 غړو لرونکي پارلمان کې به له 15 څخه تر 70 کسانو غړیتوب ناسم وبلل سي. پر ولسمشر حامد کرزی تنقید کوونکی نظر لري چې د 2010 کال په پارلمان ټاکنو کې د نموړي مخالفینو ډیر لاسته راوړنې لرلې. د لیبیا حکمران کرنل قذافی خپل نوی آډیو پیغام د سرکاري ټلویزیون له لارې خپل کړی او په کې وایي چې د نیټو ځواکونو په بریدونو کې عام خلک وژل کیږي او د دې خبرې پخلای کړی دی چې د حکومت مخالفه یاغیانو او غربي اتحاد پر ضد به مزاحمت دوام وکړي. دا پیغام د نیټو د چارواکو تر هغه وینا څو ورځې وروسته مخې ته راغلی چې د هغوی په خبره کې دای سي چې د قذافی د فوجونو پر ضد د کاروای پر وخت ولسی خلک وژل شوي وي. بلخوا اچلی غوښتنه کړې ده چې په لیبیا کې د بشر مرستو لپاره د اور بند وکړل سي خو فرانس او برتانیا د فوجي کاروای پر جاري ساتلو زور ورکوي. امریکا د خلیج هیواد بحرین د یو عدالت لخوا اته حکومت مخالفه شیګانو ته د عمر قید سزا پر اورولو اندېښنې څرګند کړې دي. د بحرین عدالت د اتو شیه مسلک کسانو ته د روان کال په ترڅ کې د حکومت مخالفه مظاهرو په لړ کې د موجوده حکومت د ړنګولو په جرم کې سزا اورولې ده. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روان خبرونه کې مساس لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د خپل امریکایي سیال بارک اوباما د هغه اعلان هرکلی وکړي چې له افغانستان به خپل پوځونه باسي او د امنیت چارې به افغانان په غاړه اخلي.
تاریخ په اوږدو کې ثابته شوې ده زموږ په 5000 کلن تاریخ کې چې دا مسؤلیت به د افغانانو وي او دا اعلان پر بشام وسو. موږ د دې اعلان د امریکا د ښاغلي رئیس جمهور لخوا هرکلی کوو او د افغانستان خلکو ته د خپلې خاورې د اختیار د اخیستو مبارک وایو.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی هغو وسلوالو طالبانو ته د سولې او روغې جوړې بلنه ورکړې چې وسله وغورځوي او د پاکستان قانون ومني.
هغه تشدد لا پرې خورو ته تیار، هغه پاکستان اینو قانون مني، هغه قرآن نه جون تیرول غواړي. زه د خپل طرفه مکمل اجازه درکوم ته هر څوک لا شي خبره وسره وکړي.
او په پېښور کې عام ولس د وړو له زیاتو نرخونو سر ټکوي او له حکومت غوښتنه کوي چې له غریبانو سره دې مرسته وکړي.
زموږ د صوبه خیبر پختونخوا د مخ کې نه د دهشتګردۍ د امن او امان د سیلاب د صورتحال له دوه چار ده. اوس چې پکې د اوړو قهر راشي دا په دې مونږ خلکو باندې عوام باندې دا یو بل ظلم را روان دي.
او د مشال رادیو پر روانه ورستی خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره وسه گران اوریدونکو زموږ شاغ له مشال رادیو څخه اوري راځو خپل لومړی راپور ته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان کړی چې له افغانستان څخه به د پوځیانو د وستلو د ستراتیژي په ترڅ کې دا کال 10000 او راتلونکي کال 20000 پوځیان باسي. اوباما زیاته کړه چې امریکا به د یو ملګري په حیث له افغانستان سره هر وخت مرسته روانه ساتي او مخه به د جګړې پر ځای په مرستو بدله سي. په دې اړه بشیر گواش د مشال رادیو د خبر د مرکزی څانګې راپور تاسو ته اوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان کړی چې د راتلونکي کال تر اخره به 3000 پوځیان له افغانستان وباسي. اوباما په سپینه مړه کې په یو تقریر کې وویل چې اوس له افغانستان د پوځیانو وستل امکان لري ځکه چې د هغه په وینا امریکا او اتحادي هیوادونه د القاعده د زور د کمولو هدف ته رسیدلي، طالبانو ته یې درانه زیانونه اړولي او افغان ځواکونه یې تر ډیره حده روزلی دي چې د خپلو خلکو امنیت وساتي. نوموړي ویل
We're starting this drawdown from a position of strength. Al-Qaeda is under more pressure than at any time since 9/11.
موږ په یو قوي حالت کې د پوځیانو وستل پیلوو. القاعده د سپتمبر د 9 او 11 نیټې راهیسې تر بل هر وخت تر سخت فشار لاندې ده. د پاکستانیانو سره په شریک موږ د القاعده له نیمایي څخه زیات مشران وژلي دي او موږ د خپلو قوي استخباراتو او ځانګړو ځواکونو په لاس د القاعده مشر اسامه بن لادن ووژلی.
امریکا پلان لري چې په دوو مرحلو کې پوځیان له افغانستان ووزي. 15000 پوځیان به په دې وړي کې خپل هیواد ته ستانه شي او 15000 نور به د دې کال په اخره کې له افغانستان ووزي. 20000 نور به راتلونکي کال کې امریکا ته لاړ شي او په دې توګه به په افغانستان کې 10000 امریکایي پوځیان پاتې شي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د خپل تقریر په مهال د پاکستان په اړه هم خبرې وکړې او ویل چې په سیمه کې د امن لپاره د خپلې برخې د اخیستلو د زیاتولو لپاره به د پاکستان په حکومت فشار قائم ساتي. د اوباما په وینا په پاکستان با د خپل وادو د پوره کولو لپاره ټینګار کوي. اوباما د خپل تقریر په مهال وویل چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې ستونزې شته، خو په ځینو نورو کې امنیت افغان ځواکونو په خپل لاس کې اخیستی. هغه د افغان ځواکونو ستاینه وکړه چې هغو سره د دې اوږدې او سختې جګړې مشري په غاړه اخلي. نوموړي وویل چې افغانستان اوس له 1 لک څخه زیات پوځیان لري، د پولیسو د ځواکونو په جوړولو بوخت دی، ښوونځي او بازارونه پکې پرانستل کیږي، خپلو خلکو ته کارونه برابروي او ښځو ته د مخکې راتګ موقع په لاس ورکوي. خو هغه زیاته کړه،
موږ له افغانستان نه یو خیالور او کامل هیواد نسو جوړولی. موږ د دې هیواد د کوڅو څار او په غرونو کې ګزمې تل نسو کولی. دا د افغان حکومت ذمواري ده چې د خپلو خلکو د خوندي ساتلو وړتیا پیدا کړي او جګړه ځپل اقتصاد پر یو پایدار اقتصاد بدل کړي. موږ دا کولی سو او کوو به یې چې له افغانانو سره اوږدمهاله اړیکې ولرو، داسې اړیکې چې دا یقیني کړي چې موږ به د ترهګرو په نشته کول جاري ساتو او د خودمختار افغان حکومت ملاتړ بکوو.
د امریکایي پوځیانو د وستلو اعلان په داسې وخت کې مخې ته راځي چې باراک اوباما په امریکا کې د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره تر سخت فشار لاندې دی. د کانګرس ډېر شمېر غړي او عام خلک دا ګڼي چې په یاد هیواد کې جګړه نشي ګټل کېدی، په اقتصادي لحاظ ګرانه ده او د امریکایانو د وینو په تویدلو نه ارزي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته د اوباما د ادارې یو چارواکي ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو مشر جنرال ډیوډ پیټریس د خپل ولسمشر د دې پریکړې ملاتړ نه کوي. له افغانستان څخه د پوځیانو د وستلو په اړه پیټریس ویلي وو چې دا کار باید په ډېر احتیاط او په کراره کراره ترسره شي. یو امریکایي څېړونکی او د امریکا د دفاع وزارت پخوانی مرستیال وزیر لارنس جی کور بوایي چې د امریکایي پوځیانو وتل به په افغانستان کې د ستراتیژۍ له پلوه بدلون راوړي. نوموړي ویل،
زما په خیال ناټو به افغان ځواکونو ته ډېر مسؤلیت او ذمواري ورورسپاري او تر ډېره به د یاغیانو د ځپلو پر ځای د ترهګر ځپلو ته پام اړوي. په بل عبارت، امریکا به یوازې هغه وخت خپل زور کاروي چې افغان امنیتي ځواکونه د یو حالت مقابله نشي کولی، او یا هم دا چې طالبان کوشش وکړي چې ځینې مایونو ځایونو ته ورستانه شي.
د نوموړي په وینا امریکایي ولسمشر باراک اوباما افغانانو ته په خپل تقریر کې واضح کړه چې امریکا سمدستي نزي، خو دا یې هم ریاده کړه چې یوه ورځ به دوی له افغانستانه وځي. یاد دی چې تیر کال په لیسبن کې د ناټو په غونډه کې امریکایان او اتحادیان په دې سلا شول چې تر 2014 کال پورې به په افغانستان کې جګړیز عملیات ختموي. له هغه وروسته به د بهرنیو پوځیانو رول یوازې د افغان ځواکونو سره د مرستندویانو په توګه پاتې شي.
بشیر ګواښو چې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر اوباما پر څرګندونو د مشال رادیو د خبر د مرکزی څانګې راپور تاسو ته اوروي. ګران اوریدونکو، په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د خپل امریکایي سیال باراک اوباما لخوا د امریکایي پوځیانو د ایستلو د اعلان هرکلی وکړی او ویلي دي چې تر 2014 کال پورې به افغانان د خپلې خاورې د ساتنې مسؤلیت په خپل غاړه واخلي. په دې اړه نور حال زموږ همکار حامد مومند په خپل دغه راپور کې اوروي.
افغان ولسمشر له هیواده د امریکایي ځواکونو د وستلو لپاره د باراک اوباما د پلان هرکلی وکړ او هغه په افغانستان کې د ملي واکمنۍ په لور مهم ګام وباله. د دغه پلان له مخې چې د چهارشنبه په شپه اعلان شو، تمه ده چې د روان کال تر پایه 10,000 او د 2012 میلادي کال تر پایه ټول 3,000 امریکایي سرتیري له افغانستان څخه وویستل شي. ښاغلی کرزی د پنجشنبه په ورځ له غرمې مخکې په یوه لنډه خبري غونډه کې په دې اړه خپل غبرګون څرګندولو وویل چې د دې پلان په بشپړېدو سره به د 2014 میلادي کال تر پایه د افغانانو د بشپړې واکمنۍ زمینه برابره شي.
د 2014 کال تر پایه پورې به افغانان د خپلې خاورې د ساتنې، د خپلو خلکو د امنیت او د خپلو بچانو د روزلو په تمام معنا لکه چې باید هم وي او د تاریخ په اوږدو کې ثابته شوې ده، زموږ په 5,000 کلن تاریخ کې چې دا مسؤلیت به د افغانانو وي او دا اعلان پر باش هم وسو. موږ د دې اعلان د امریکا د ښاغلي رئیس جمهور لخوا هرکلی کوو او د افغانستان خلکو ته د خپلې خاورې د اختیار د اخیستو مبارک وایو.
ښاغلی کرزی که څه هم د نړیوالې ټولنې له مرستو مننه وکړه، خو ویویل چې د هیواد تیرو تجربو ښودلی چې د افغانستان امنیت یوازې د دې خاورې اولاد ساتلی شي. ښاغلی کرزی په خپلو خبرو کې یو ځل بیا د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ اړیکو ته هم اشاره وکړه او ویویل چې دا اړیکې باید په داسې ډول وي چې هم د افغانستان او هم د دوی ګټې پکې خوندي وي. د اوباما ادارې په داسې حال کې له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ویستلو پلان اعلان کړی چې تمه ده په نږدې راتلونکي کې د هیواد د اوو سیمو امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شي. ښاغلی کرزی هم په خپلو خبرو کې د دغه بهیر پیل د ملي واکمنۍ لپاره ضروري وباله او ویویل چې افغان ځواکونه د دې مسؤلیتونو منلو ته چمتو دي. انشاءالله څه موده وروسته به د انتقال بهیر پیل شي چې پکې د یو شمېر ولایتونو او ښارونو امنیتي او حکومتداري چارې افغانانو ته سپارل کېږي. په پوره ډاډ سره او د خلکو په همت سره به دا بهیر د 2014 میلادي کال پورې بشپړ شي او د افغانستان خلک به خپله خاوره د خپلو ځوانانو په مټ وساتي. که څه هم د هیواد دفاع وزارت هم د دې پلان هرکلی کړی او ویلی دی چې دوی چمتو دي چې هغه ټولې تشې ډکې کړي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په پایله کې رامنځته کېږي، خو لا هم د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیاو او سمبالښت په اړه اندېښنې پر ځای دي. له بل لوري د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دغه پلان د اعلانولو په محل دا هم وویل چې په افغانستان کې سوله یوازې په پوځي لاره نه شي ټینګېده، بلکې سیاسي جوړجاړي ته هم اړتیا شته. خو وسلوالو طالبانو بیا په خپل غبرګون کې دا کار هغه وخت ممکن بللی چې ټول بهرني ځواکونه په یو مخې توګه وویستلی شي، خو د هغه څه دی چې په افغانستان کې دننه او بهرې په وړاندې پراخ مخالفت کېږي او د هغې پایلې خطرناکې بلل کېږي.
ګران اوریدونکو، حامد مومند وو چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا یې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو د اعلان او پر هغه باندې بیا د افغان ولسمشر حامد کرزی د سرګردونو په اړه خپل راپور اوروي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل وینا کې په پاکستان کې د ترهګرو د پناهګاو د موجودګۍ ذکر هم وکړي. نوموړي وویل چې تر څو ولسمشر وي تر هغو پورې به امریکا هغه پناهګاوې کله هم برداشت نه کړي چې د دوی د وژلو لپاره استعمالیږي. پوښتنه دا ده چې د باراک اوباما د پاکستان په اړه څرګندونو ته کارپوهان په څه نظر ګوري. دا پوښتنه زموږ همکار عبدالحی کاکړ په پېښور کې د سیمه ایزو چارو له کارپوه خادم حسین څخه کړې ده. هغه وایي
اوباما انتظامیه دا محسوس کړه چې تر څو پورې په پاکستان کې دننه دغه عملیات نشوي، د پاکستان ریاستي ادارې په سمه توګه دغه ټولې اړیکې ختمي کړي، دغه ټوله فکري بیانیه هم اونړی او د کاونټر بیانیه د هغې متضاد بیانیه راولاړ کړي، تخلیق کړي او دغه شان د دلته چې کوم تنظیمونه مخکې نه موجود دي او د هغې سپلای لاینز او مرکزونه موجود دي هغه هم اونړی. سره د دې ولسمشر اوباما د انتظامیه په ظاهر خبره ده غواړي چې په افغانستان کې د ادارو د ریاستي ادارو جوړولو عمل براه راست تعلق لري پاکستان سره، نو ځکه د اوباما او د هغه د انتظامي فوکس روس تر وزه زیاتیږي د پاکستان طرف ته.
نو آیا د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د اوساما بن لادن پر ضد چې کوم عملیات وسو له هغه وروسته تاسو داسې ښکاري چې پاکستان چې ورباندې ډېر اعتراضونه خپله میډیا کې هم کېدل، آیا د پاکستان حکومت اوس دې ته تیار شوی دی چې کم د ترګری ضد جګړه د په امریکا کې هم هغه کومک وکړي ل امریکا سره چې کم امریکا غواړي؟
پاکستان د کور کمانډرز د کاپس کمانډرز یو سل یو کم سلوي ختم میټینګ وو چې د اغه پریس ریلیز جاری شوی دی، نو په هغه کې یو خبره خدا واضحه تور ښکاری چې پاکستان فوج او د پاکستان د فوج د انټيليجنس ادارې د پاکستان دننه د ترګری چې کوم مسله ده د اغه نه نظر نسی جوړلای. هغه یو خبره خوشوي ده کله عملی طور یا یو بل د یو بل عمل مشوي دی چې خلک نیولې شوی دی په نیوی کې عمده خبر روانه ده، په فوج کې عمده خبر روانه ده، ابو لرزم یو بریګیډیر نیولې شوی دی. نو د تطهیر عمل د شکاري چې دی خول غواړي دنیا ته چې موږ شروع کړی د ادارو دننه، خو عملی طور د پالیسۍ شفت په پاکستان کې نخکاري د سټریټیجیک ډیپت یا د سټریټیجیک جوړتیا چې کومه پالیسۍ وا د هغه په حواله اوس هم خلک مکم داسې فکر لري چې پاکستان په ګټه کې ده او د پاکستان د میډیا د غاړې نه او د پاکستان د حکومتي حلقو د غاړې نه بالخصوص سکیورټي اسټابلیشمنت د غاړې نه لا ډېر زیات واضح تور باندې عملیات په داسې شکل کې نه دي شروع شوي کوم نه چې دا ثابت شي چې پاکستان دغه سیف هیونز او دغه سیزونه بدلول غواړي.
خادم حسین صاحب، اخیری پوښتنه دا ده، ولسمشر اوباما دا وویل چې القاعده په ضد به جګړې ته دوام ورکوي او داسې وویل چې دغه چې کوم پناګاوی دی په پاکستان کې دی، خو پاکستان حکومت چې د افغانستان په اړه کوم اندېښنې لرلې او خواهش یو چې له طالبانو سره د خبرو اترو د لارې هغو ته یو ځای ورکړل چې په افغانستان حکومت او انتظامیه کې، نو که د پاکستان دغه اندېښنه پر ځای سي نو دا امکان لري چې د القاعدې په خوا چې امریکایي ولسمشر کوم نظر اچولی دی، آیا د پاکستان حکومت د القاعدې په ضد کېدای سي له دوی سره مرسته وکړي کنه؟
ډېر کم پاتې دي. زما په خیال چې د پاکستان د ولس د غاړې نه او د بهر دنیا د غاړې نه او د سیمې د ریاستونو د غاړې نه دومره دباو کې او فشار کې راغلی دی او څنګه چې دي محسوسې دغه فشار، زما خیال دا دی چې که دغه فشار ته یو تجارتي نقطه نظر ورکړی شي، دغه فشار ته یو معروضي نقطه نظر سره ورته وکتل شي، نو زما په خیال چې د پاکستان ریاست سره واحد آپشن دا دی چې د ترهګرۍ په حواله فکري بیانیه، د ترهګرۍ په حواله د تنظیم سازی او تنظیم کاری او ترهګرۍ په حواله ریاستی ادارو سره د اغي اړیکی د ټولو باندې یو داسې نظر واچي او عملیات وکړي چې هغه د پاکستان ریاست د دنیا نور ریاستونو سره څنګه په څنګه ودرې.
په پېښور کې د سیمیزو چارو کارپوه خادم حسین وو چې زموږ د همکار عبدالحی کاکړ د هغو پښتنو ځواب ورکوي چې په د ولسمشر او د امریکا ولسمشر بارک اوباما ویلی و چې ترڅو هغه ولسمشر وي هغه پناګای به کله هم برداشت نکړي چې د دوی د وجل لپاره استعمالیږي.
د مشال ریډیو خبرونه پردي ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نتیرې شو.
نو دی که ده خپا که دو سه خبره ده واسه واوره کنه؟
عجبه خبره که سریا واسه سنگ واورم ده خپرون ما خود تیر شو کنه؟
واسه ده سریا انترنت خو لری کنه؟
بلکل.
خا چه انترنت لری نوولی که www.mashalradio.com ده مشال رادیو ده ویپانی پتا ده. دلتا نه یوازی ننه یا پرونی خپرونی آوری دلشی، بلکه ده کلنه چه مشال رادیو شروع شوی ده لحاغ ورازی نه تر نن ورازی ده هر ورازی خپرونی چه وغواری نو آوری دلشی.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په ویپانه کې کولای شي نور تبصری مواوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
ګران اوریدونکو، د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاره هم اوریدلای شئ، او کچيري فیسبوک ته لاسرسي لري نو د فیسبوک د پلټنې په ځای کې په پښتو ژبه مشال رادیو ولیکي، او له مشال رادیو سره چې مکله ځان ملګری کی نو د مشال رادیو ټول راپورونه به تاسو د فیسبوک پر دیوال ښکاره کیږي. اوزو د خیبر پښتونخوا پر لور، د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی صوبایي اسمبلی ته د وینا پر وخت له جمعیت علما اسلام د یو وړاندیز په اړه وویل د دوی حکومت تیار دی د هغه وسوال طالبان سره خبري وکړي چې خپله وسله وغورځوي او د پاکستان قانون ومني. حیدر هوتی په اسمبلی کې د مخالف سیاسي ګوندونو مشر او د صوبې پخوانی وزیر اعلی اکرم خان دورانی ته بلنه ورکړه چې د دوی د ګوند په مشرۍ کې به له وسوالو طالبانو سره خبرې کوي او په دې اړه به له ټولو سیاسي ګوندونو سره سلا مشورې کوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال خالد خان له پېښور راکوي.
صوبائی اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر د دې خبرې په جواب کې چې حکومت ته وسله والو طالبانو سره د جنگ په ځای مذاکرات وکړي، د پښتونخوا وزیر اعلی اول چې دغه اختیار هغه مخالف ګوندونو ته ورکوي ځکه چې د دوی حکومت هر هغه وسله وال سره خبرو کولو ته تیار دی څوک چې د تشدد لار پرېږدي، د حکومت ټینګښت مني او په امن ژوند تیرول غواړي.
مکمل اجازت در قوم کا ہر سوکھی دا ہر رنگ اور ہر نسل سردار ساتھی لاش خبر ہو سرو کے زما ورزما اور
د پښتونخوا وزیر اعلی زیاته کړه چې څوک دې هم په دې خوش فهمه کې نه اوسیږي چې ترخهګر صرف د حکومتي غړو او خاص ګوندونو مخالف دي، بلکې دوی خو د هغه مذهبي ګوندونو او مشرانو هم دښمنان دي. څوک چې د امن او انسانیت خبره کوي د اویل چې په سیاسي او مذهبي مشرانو باندې ځانمرګي بریدونو سره سره ترخهګر د دې وطن سکولونه، جماعتونه او جنازې په بمونو الوزوي، او بیا هم کچر وسلوال د مذهبي ګوندونو په وینا د تشدد لار پرېښودو ته تیار نه شو، نو باید چې دا ګوندونه بیا د حکومت د ترخهګرۍ په ضد روان جنگ کې نیغ په نیغه مرسته وکړي.
خو که د دې هر څه باوجود بعضې داسې بدبخت دي چې هغه دومره ګمراهي چې هغه داسې کارونه کوي چې د هغې نه اسلام اجازت ورکوي او نه انسانیت اجازت، او هغه قابل اصلاح دي، هغه زموږ مشرانو ته تاوان نقصان رسوي، هغه زموږ مستبد ته تاوان نقصان رسوي، هغه د انسانیت دشمنانی. بیا زه د کشر په حیثیت کې خواست کوم چې دغه قسمه قوتونه چې کوم دي دا بیا ناسور دی، راځئ چې په شریکه راباس باندې ناسور خلاف جهاد.
خو بیا د جمعیت علما اسلام مشر او پخوانی وزیر اعلی اکرم خان درانی وای چې د دوی ګوند سمو د وړاندې د علما یو غونډه رابللې وه، او د صوبایي حکومت او وسلوالو طالبانو په منځ کې د روغې جوړې وړاندیز مخې ته کړی و. خو هغه وخت د خیبر پښتونخوا حکومت دغه وړاندیز ته څه پاملرنه نه وه کړې.
کاش چې د چیف منیسټر صاحب نن ماته په هغه کې وې په هاوس کې، که دا په هغې ورځو کې د دغه اعلان دستي زمونږ په کانفرنس سکړی وی نن مله پښتنو دومره وینه ولې توی وا. نو اوس هم دا یو خوند پیغام دی، خو دا دادی چې په دې باندې به مونږ اوس کینو. کدا وکی دا دوی پیغام صحیح وی او زمونږ د وسنا کې دی شي پکې اوسم، نو مونږ به خامخا د خپل خیبر پښتونخوا د پاکستان او د ملک د خلکو لپاره هغه کوششونه کوو چې پروردګار دلته امن راو.
خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو اوریدونکو زیره درکو چې تاسو اوس مونږ ته اس ایم ایس هم کولای شئ. که د مشال کومې خبرونې په اړه څه نظر لرئ، کوم خاص پیغام لرئ او غواړئ چې مونږ یې درته د مشال په سپو کې خپور کړو، نو په دې نمبر باندې خپل میسج یا اس ایم ایس پرېږدئ: 0332 15 33 33 51. رښتیا هیر مو نه شي چې د میسج په سر کې د مشال ریډیو او د میسج په پای کې خپل نوم ولیکئ.
او ګران اوریدونکو، دا مهم هیر نسی که چیر تاسو له پاکستانه د باندې وسیږي، نو د میسج د دغه نمبر په سر کې د پاکستان کوډ یعنی 0092 هم ضرور ولګوي. اوس زو د بل راپور پر لور. په نړیوال مطبوعاتو کې په تیرو څو ورځو کې داسې رپورټونه راغلي چې امریکا غواړي په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې خبرې اترې پیل کړي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس هم په تیرو ورځو کې له سی ان ان ټلویزیون سره په خبرو کې دا ویلي وه چې دوی د نورو هیوادونو په مرسته په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره خبرې پیل کړي چې په لومړي پړاو کې دي. دا چې په افغانستان کې به له طالبانو سره د دغه خبرو پر پاکستان څه اغیزې وي، د مشال راډیو خبریال غلام غوث په پېښور کې له یو شمېر سیاسي ګوندونو د مشرانو سره خبرې کړي. راځي چې په ګډه واورو.
د مطبوعاتو د راپورونو مطابق امریکا غواړي چې د افغانستان طالبان د القاعده شبکې سره اړیکې پرې کړي او د افغانستان د مضبوطولو لپاره په سیاسي بهیر کې برخه واخلي. پاکستانی سیاستوال د افغانستان د طالبانو سره د روغې جوړې د دې بهیر په اړه بیلابیل نظرونه لري. په دې لړ کې مې چې کله د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین نه پوښتنه وکړه، نو هغه وویل چې دا مذاکرات به هله کامیاب وي چې کله دې کې هغه ټول طاقتونه شامل وي کوم چې د ترګرۍ په ضد روان جنگ کې ملګری دي.
که چېرته افغانستان او پاکستان تش مذاکرات کوي او دا نور قوتونه پکې په اعتماد کې نه لري به کامیابیږي نه، او دغه رنګ چې امریکا تش د طالبانو سره مذاکرات کوي او پاکستان افغانستان په اعتماد کې نه لري دا به نه کامیابیږي. ټول سټیک هولډرز له پکارې چې په شریکه په ټیبل کېني او دوی خپلو کې مذاکرات وکړي، دما یقین نه چې دا به کامیاب شي. او که دوی د یو بل د اعتماد نه بغیر مذاکرات کوي، نو دا غي شکل ښکار دی چې به د مخکې نه
ولی د پاکستان پیپلز پارټۍ سره تعلق لرونکي د خیبر پښتونخوا سینیئر صوبایي وزیر رحیمداد خان په افغانستان کې د روغې جوړې د بهیر په اړه نظر لري چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او د بل هیواد په کې سکار نشته. ولی د روغې جوړې په دې بهیر کې د افغانستان حکومت او ولس د نظر نه غورځول نه دي پکار
چې حکومت
چا ملکی او داغه حکومت بای پاسی هغه پکې ان پکچر نی نو هغه کامیاب به دې ته چرته نشي رسیدې او نو بیرونی خلک پیجنې چې چا سره مذاکرات وکړو چا سره ونکو اوس پکې هغه طالبان ډیر بیانونه داسې راځي موږ سره له چا رابطه نشته د غنیشته په دې چې هغه داسې حالات ته چې خپل خلک پکاره چې هغه پویږي په دغه باندې او په دې همیشه د پاره زموږ دا سوچ دی چې آیو شي چې کندې کې جنگ دی او جګړه دی د بل ملک کار په دې کې نشته چې هغه ځکه حالات خي زموږ حالات به مخي
هم په دې لړکی می چې کله د خیبر پښتونخوا په صوبایي سملې کې د جمعیت علماي اسلام فضل الرحمن ډلی سره تعلق لرونکي د مخالف ګوندونو مشر اکرم خان دورانی نه پښتنه وکړه نو هغه وویل چې دوی د دین وړاندې طالبانو ته ویلي وو چې وسله کېک دی او په سیاسي بهیر کې شامل شي
په دنیا کې دا من خبره روانه دي او امریکان لګیا دا د طالبانو سره د مذاکرات خبره کوي او التم ظاهري داسې امکانات هم جوړ شوی دي چې کوم اما ویلي وو چې کېدې شي چې هغه د دهشتګردۍ د لیست نه وځي او کېدې شي چې هغه د لپاره چرته یو ملک کې داسې دفتر کول او شي چې هغه د یو سیاسي ګوند په حیثیت باندې وګرځي موږ د مصالح جنگ قائل نه یو
غلام غوث مشال ریډیو پېښور
گران اوریدونکو په پېښور کې د مازیګر 15 بجې سوي دی بوريوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي
افغان ولسمشر حامد کرزی د خپل امریکایي سیال بارک اوباما د دې اعلان هرکلی وکړ چې دروان کال تر پای بل افغانستان څخه خپل لزر سرتیری وباسي د هند او پاکستان ترمنځ د امن لپاره نن په سفارتي کچه خبرې اترې پایل شوې د بلوچستان د مستونګ په سیمه کې د بمی چاودنې په ترڅ کې درې تنه وژل شوې دي په افغانستان کې ځانګړي عدالت د پارلمان د لسګونو سیټونو نتیجې ناسمې وبللې او د لیبیا حکمران کرنل قذافي وایي د نیټو د ځواکونو په بریدونو کې ولسی خلک وژل کیږي
بوريوال کاکړ وو چې د مهم خبرونو لنډیز تاسو ته واوروي د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال اثر عباس ویلی دی چې د بریګیډیر علی خان تر نیول وروسته د پاکستان پوځ څلور نور لوړپړی چارواکي چې د میجر په رتبه کې دي په پلټنو کې شامل کړی شوی دی د پوځ لوینا تر مخې په دغه پوځي افسران نو تور دی چې د لا قانون ګرځول شوی تنظیم حزب التحریر سره اړیکې لرلې په دې اړه نور حال له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر راکوي
د پاکستان پوسټ ویان میجر جنرال اثر عباس سرکاری ټلویزیون سره خبرو کې ویلي دي چې د ناقانون ګرځولې شوی تنظیم حزب التحریر سره د تعلق لرلو په تور کې د پاکستان پوسټ د بریګیډیر علی خان د نیول وروسته څلور نور پوځي میجران هم پلټنو کې شامل کړی شوی دي میجر جنرال اثر عباس زیاته کړه چې دا څلور افسران نیولې شوی نه دي بلکې د دوی نه په پلټنې کولې شي کله چې مشال ریډیو د دفاعي چارو کارپوه ریټایر بریګیډیر سعد نو پوښتل چې پاکستان پوسټ کې داسې قسم سوچ لرون کو لکبل با د پوسټ په کردار ساغس غورزیږي نو موري اویل
کله چې پاکستان تقسیم شوه دی دا غیر رستو مطلب دار چې هر یو سړی نو مه د اسلام غشت دی منافقت کړي دروغ ویل دي او رضی الله خو به بالکل اخو داس نظام را واسطه په مونږ باندې چې غیر اوسه پورې غفصل چې کوم دی مونږ ری پوسټ کې درنه داسې هر یو سړی چې خپل دغه شروع کی دا یو نظریه سره تړون خپل رامخ کی نو به اخباري او زما بس بل سره وي د بل بس بل سره نه فوج اداره به چې کوم دی نو تباشي زما په خیال باندې خو ډېر ښه کړی دي او دې کې نور چې څومره کسان دي او فوج لا پکار دي چې دې باندې یو ډېر سوچ او فکر وکړي چې دا څه قسمه خلک فرض کا په فوج کې د نوی چې هغه په فوج کې د نن تفرقه چې فوج د سکن خرابي هغه خلاف ډېر سخت اقدام پکار دی
د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه بریګیډیر علی خان دروان کال د مئی میاش کې د ناقانون ګرځولې شوی تنظیم حزب التحریر سره پرابطو لرلو باندې نیولې شوی وو او دا وخت د پاکستان د پوز اعلی تفتیشي اداره اسپیشل انویسټیګیشن برانچ د ډیر الینا پلټنیک کوي سیراز زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
په پاکستانی پوځ کې د لوړ رتبه افسرانو له حزب تحریر سره د تړاو شکونو د اولس په ذهنونو کې اندېښنې پیدا کړې دي د عام اولس د حیرانتیا خبره داده چې له القاعده یا طالبان سره د ځینو چارواکو د اړیکو ګنګوسې تر غوږو کېدې خو حزب تحریر د دوی حیرانتیا او اندېښنې نورې هم زیات کړې دي دا چې په پاکستانی پوځ کې اسلامي توندلاریتوب څنګه پیل سو او د دې مخنیوي څرنګه کېدای سي په دې اړه پام را ګرځوم و دغه راپورته د پاکستان پوځ د نهي پوراد یو لوړپړی پوځي چارواکي بریګډیر علي خان له لا قانونه ګرځول سوی تنظیم حزب التحریر سره د تړاو لرلو په تور ونیوي. تر دې ورځ وروسته په پاکستانی پوځ کې د میجر د رتبې څلور نور پوځي چارواکي له اسلامي توندلارو سره د تړاو په تور تر پښتون ګرویژنو لاندې راوستل شول. د بریګډیر علي خان تر نیولو وروسته د پاکستان د پوځ بیان میجر جنرال اطهر عباس خبري رسنیو ته وویل چې نوموړی یې له نړیوال توندلاري اسلامي تنظیم حزب التحریر سره د اړیکو درلودلو په تور نیولی دی، خو د هغه میرمن او وکیل د پوځ تور بې ځایه بولي او وایي چې نوموړی پر دې خبره نیول سوی دی چې غوښتل یې د پاکستان په بټاباد ښار کې دی د اسامه بن لادن په ساتلو کې د لاس لرونکو کسانو احتساب وسی. په پاکستانی پوځ کې د لوړ رتبه افسرانو له حزب التحریر سره د تړاو شکونو د ولس په ذهنونو کې اندېښنې پیدا کړې دي. د عام ولس د حیرانتیا خبره دا ده چې القاعده یا طالبانو سره د ځینو چارواکو د اړیکو کنګوسې تر غوږو کېدې، خو حزب التحریر د دوی حیرانتیا او اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي. د حزب التحریر یو پخوانی غړی او د ترهګرۍ په ضد د یو ادارې مشر مجید نواز خبری رسنیو ته د یاد تنظیم په اړه وویل چې دا په 1950 کال کې د یو سخت دریزه اسلامي تنظیم په حیث جوړ سو چې مخه په نړۍ کې د ټول مسلمانانو لپاره د یو واحد خلافت جوړول دي. کچيري د دوی لغښتنې سره سم یو یا ل یو څخه زیات پیوړی اسلامي هیوادونه دوی تر خپل اغیز لاندې راولي او د خلافت اعلان وکړي، نو دا به د دوی لپاره د ټول اسلامي نړۍ د یووالي لپاره لومړی ګام وي. مجید نواز زیاتوي چې حزب التحریر په ولس کې د جهاد پیلولو هڅه هم کوي. په عمومي توګه د پاکستان پر پوز دا تورونه دي چې انتها پسند مذهبي رجحانات پکې زیات دي. په پاکستانی پوز کې د اسلامي سخت دریزي په اړه د پوز یو پخوانی چارواکي بریګډیر ریټایرډ اسد منیر مشال رادیو ته وویل چې د ضیاء الحق په دور کې د افغان جهاد پر مهال په پاکستانی پوز کې اسلامي توندلاریتوب پیل شو.
د افغانستان جهاد شو وخت کې ضیاء الحق د فوج مشر او د ملک مشر هم شو، نو هغه کوشش کو جنی دا فوج چې د کناډا اسلام په لار واوړی او دې دې ته یو موټیو کې شو چې دی ایمان تقوا او جهاد فی سبیل الله. او چې هغه 88 کې وفات شو نو هغه نه پسته به فوج کې یو دا کوشش ارادي وشو چې دی دا ډېر ایکستریمیزم چې دی کناډا فوج کې پکار نه دی، ځکه چې فوج یو داسې اداره ده چې چا سره ټوپک کم دی. یو سیول اداره کې خل کا ډېر انتها پسند دی، هغه باندې فرق نه پریوزي. نو د دې یو کوشش شوی او فوج کې مذهبي خلک ډېر دي او موږ گزارم ټول دي د غم دي، خو هغه کې انتها پسندي والا به ډېر کم خلک.
ځین کارپوهان په دې نظر دي چې په پاکستان کې که هر اداره په خپل چوکاټ کې دننه کار وکړي نو د سخت دریزي مخه به ونیول سي. د پاکستان د پوځ یو پخوانی چارواکی او د دفاعي چارو کارپو بریګډیر ریټایرډ محمد صاد وایي چې پوځ ته پکار ده چې له سیاست څخه لاس واخلي او د هیواد واک ټاکل سوی حکومت ته پرېږدي.
تاسو پورې چې ګور فوج استخباراتي د ریچ کم کنټرول لري په پالو سو باندې له منطقه یا اندرونی باز چې کم سکیورټي پالیسی دي آی باندې کم کنټرول لري، دا به دا اعلی سره باندې کوم پرې دي نه خو چې سره چې لاس کې طاقت وي. دا به مطلب چې پاکستان سوچ کې یو د خلکو په سوچ کې یو تبدیلی راغلې ده، خاص کر په پنجاب کې خوشایند خبره ده چې التا د سوچ مخکې طرفداري وا اوس چې کم دینو التا خلکو سوال اوچت کړي دي. تر سو پوری چې دا طاقت واپس سیاسي حکومت ته نه راغله، کاغه هر سمرم کرپ کیو کو هر سمرم دغه وی دا نا اهل وی بیا هغه ته د پاکستان خلکو وته دغه ورکړی دی منډیټ وته ورکړی دی.
ځین کارپوهان وایي چې پاکستانی پوځ د وی ادارې په حیث د یو سنجول سوی پلان لمخي په اداره کې دننه اسلامي توندلاري توپ ته واده ورکړی دی، خو ځین بیا وایي چې دا یو ادارتي پالیسی نه بلکې په پوځ کې دننه ځین کسان په شخصي توګه انتها پسند رجحانات لري.
دا مشال ریډیو دا
ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو خاوري او زو د افغانستان په اړه د یو موضوع پر لور. په دې ورستیو کې د افغانستان او امریکا چارواکو پر یو بل انتقادونه کړي وو. د مشال رادیو د خبر د مرکزی څانګې خبريال ابو بکر صدیق په خپل ریپورت کې وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه لفظي جګړه له افغانستان څخه د نیټو د ځواکونو د وتلو په لار کې لوړی ژوري په ګوته کوي. د ریپورت پښتو بڼه زموږ همکار عبدالحی کاکړ تاسو ته اوروي.
د دواړو هیوادونو ترمنځ لفظي جګړه هغه وخت پیل شوه کله چې افغان ولسمشر حامد کرزی د تیرې شنبه پر ورځ په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې په اتحادي ځواکونو تورونه ولګول. نوموړي وویل چې اتحادي ځواکونه په افغانستان کې خپلې ګټې لټوي. د دوی جنگي ټکټیکونه هم تر پوښتنو لاندې راوستل. حامد کرزی وویل چې افغانستان ته چې کومې مرستې ورکول کېږي د هغه په مقابله کې بهرنیان له دې هیواد څخه سل چنده زیاته ګټه وړي. د افغان ولسمشر حامد کرزی د دې څرګندونو یوه ورځ وروسته په کابل کې د امریکا سفیر کارل اکیمبری دا خبرې تکلیف رسوونکي او نامناسبه وبللې. کارپوهان فکر کوي چې د دواړو هیوادونو د مشرانو په ښکاره داسې خبرې کول د خرابو اړیکو څرګندوی کوي. د افغان پارلمان غړی ګلباچا مجیدی وایي چې د نړیوالو ځواکونو په اړه د حامد کرزی ځینې شکایتونه افغانان رښتیا بولي، خو نوموړی وایي چې داسې خبرې باید په ښکاره نه بلکې د پردو شاته وسی. د زیاتوي د افغانستان په اوسني حالاتو کې د حامد کرزی خبرې د کابل دشمنانو ته ګټه رسولای شي.
مونږ په وار وار ویلي دي زه خپل ادرس نه وایم، د خارجي قواوو شتون دلته خصوصا د امریکایي قواوو شتون نظر په پرتله د ګاونډیانو د وسلو د هغوی رزیلانه حرکتونه یا سیاست د افغانستان په قبال کې چې دوی ډېرش کله کې آیرین به چې خارجي قواوې دلته اوسي، که چېرته خارجي قواوې په افغانستان کې نه وي او دوی سره موږ همېشه په ټکر کې وو، دا د افغانستان تمامي ارضي ته خطر دی او د دوی نه شتون به بیا یو نارین افغانستان ولس ته راوړي، دا ورته په افغانستان په صوبو صوبو تقسیم کې ولسونه به سره وجنګېږي.
خو بلخوا د حامد کرزی مرستیال امنیتي سلاحکار شیدا محمد عبدالي وایي چې کله ناکله د ولسمشر له څرګندونو څخه غلطه معنا واخیستل سي. نوموړي زیاتوي چې دوی له کلونو راځي د غرب پر مشرانو زور ورکوي چې د افغانانو اصلي غوښتنې د پر ځای کړي، خو هغه قربان ځان کون واچوي. د دې په وینا د دوی هم د غیرویې حامد کرزی مجبور کړی چې په ښکارا دا ډول څرګندونه وکړي.
دغه مسائل چې د افغانستان د خلکو ذهنیت ورځ په ورځ منفي کیږي او دا لازم فقط او نه خارجي دوستان فقط بږي، موږ په مشترک کشتي کې ناشتي د دې کشتي د بدل د دوارو لورو قرباني په کشتي کې.
د ملګرو ملتونو په خوانی ډیپلوماټ او د افغانستان انالیست نتورک مشر تامس روتګوای د افغانستان په اړه دواړه هیوادونه خپل تحفظات او نهیلی لري، خو دوی ته پکار دی چې دا ستونزې حل کړي.
دا سی تورونه هیڅ اته هم غټنه رسوي. د سکی دوه مخه دي، امریکا هم د افغانستان په مسلو کې ونده درلودلې ده او خپل کرزی او حکومت یې هم په مسلو کې رول لوبولی دي. دوی ته اوس یو ځای کېدل پکار دي، باید جذبات هیر کړل سي او پر هغو شانو سره کار وکړي چې په رښتیا هم د افغانستان لپاره ډیر مهم دي.
تامس روتک زیاتوي چې ښه نیتونه او ستر مقصدونه د افغانستان د پیچلي مسلې حل نه دی. د دې په وینا په تاریخ کې داسې ډېر مثالونه شته چې ښه ارادو بدې نتیجې درلودلی وي. افغانستان د دې یو کره مثال جوړېدونکی دی.
عبدالحی کاکړو چې د افغان او امریکایي چارواکو لخوا یو پر بل د انتقادونو په اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزی څانګې راپور تاسو ته اوروي.
دا مشال ریډیو دا
ایسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکي پاکستان د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سیاي کارکونکو ته ویزه ورکړې دي. دا ګام د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور د فضا رامنځته کولو په مخه سوی دی. د دواړو هیوادونو اړیکې د مې تر دوهمې نیټې وروسته کړکېچنې سوې چې امریکایي ځانګړو ځواکونو په بټاباد کې اوسامه بن لادن وواشه. د سیاي افسرانو ته د ویزه ورکولو په اړه نور تفصیل ل پامیر ساحل اورو.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنس لیکي پاکستان په لزګونه د سی آی افسرانو ته ویزه ورکړې دي. ایجنس لیکي پاکستاني او امریکایي چارواکو د دې خبرې پخلای کړې دي، خو ایجنس په خپل رپورت کې د سی آی د هغه افسرانو کرش میر نه دی ورکړی چې ویزه ورته ورکړل شوې دي. امریکایي چارواکو ویلي د پاکستان دا ګام یې مثبت بلل دي. ونه وشوې چې امریکا دا تاثر اخیسته و چې ګینی پاکستان ښایي دا کار ونکړي او ځان ترې په شا کوي. امریکایي چارواکي وایي چې تر اوسه ورته پاکستان هغه ټولې ویزه نه دی ورکړي چې دوی یې غوښتنه کوي. کړی و. اسوسییټډ پریس لیکي امریکایي او پاکستانی چارواکو له استخباراتي معاملو پورې تړلې دا خبرې د نوم نه خودو په شرط کړی دي. د رپورټ تر مخې دا ویزې د هغې رضانامې برخه دي چې تر مخې د ترهګرۍ ضد هڅې بیا رغول کیږي چې د اوسامه بن لادن د وژنې تر پټې چاپې وروسته زیانمنې شوې وي. د سی آی ای د افسران به په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د ګډې او پراخې مبارزې برخه وي او دوی به ترهګر وژني. د مې د دویمې د چاپې په اړه له پاکستان سره معلومات نول شریک کړل شوي ځکه دا ویره وه چې اوسامه بن لادن ښایي وژغورل شي او وتښتي. تر دې چاپې وروسته د پاکستان پوځ او استخباراتي اداره له شرمندګۍ سره مخامخ شوه او د دې ملک خلک د اوسامه بن لادن د دوی په هیواد کې تر اوسېدو زیات د امریکا په مداخله غوسه شول. د امریکا او پاکستان ترمنځ د اوسامه بن لادن تر وژنې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترهګرۍ ضد ګډ ځواک جوړ شو چې پریکړه یې د سی آی ای د مشر لیون پانیټا او د آی ایس آی د مشر لیفټیننټ جنرال احمد شجاع پاشا ترمنځ په اسلام آباد کې شوې وه. پر دې مهال د دواړو هیوادونو لوړپوړي استخباراتي چارواکي هم موجود ول. چارواکو اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس ته ویلي ځینې اضافي افسران به هم د دې ګډې استخباراتي ډلې برخه شي چې بیا به د القاعده د لوړ کچ اهداف په نښه کړي. ایجنټس لیکي امریکا له پاکستانه دا پوښتنه هم کړې ده چې څنګه اوسامه تر 50 کالونو په پاکستان کې وو د دې هیواد استخباراتي او پوځي چارواکي له دې خبر نول. چارواکي وایي همداراز په دې وروستیو کې امریکا پاکستان ته د بمونو د جوړولو د څلورو کارخانو په اړه ویلي ول چې په قبایلي سیمو کې وي. خو تر چاپې مخکې اروپا کې له دې ځایه لاړل او دا نه ده معلومه چې دوی ته په ارادي ډول ویل شوي ول چې کارخانې دې خالي کړي او کنه په کومه بله لار دوی ته معلومات ترلاسه شوي ول. اسوسییټډ پریس خبري ایجنټ زیاتوي پاکستانی پوځ له دې انکار کړی دی چې ګواکې اروپا کو ته د تښتېدو لار برابره کړې وه. خو دا مني چې قبایلي مشرانو ته یې د چاپې په اړه ویلي ول او له هغوی سره یې مشوره کړې. پاکستانی چارواکی وایي لټولو هغو کسانو پښتنې روانې دي چې په دې معامله کې ښکېل ول.
پامیر ساحل و چې د پاکستان لخوا یې د سی آی ای کارکوونکو ته د ویزو ورکول په اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور تاسو ته اوروي. د هندوستان او پاکستان ترمنځ په سیمه کې د امنیت راوستلو لپاره دوه اړخیزه خبرې اترې له نن څخه په اسلام آباد کې پیلېږي. په دې لړ کې د هند خارجه چارو سیکرټري نیروپ مام راو د پاکستان په درې ورځني دوره اسلام آباد ته رسیدلې ده چیرې چې به نوموړی له خپل پاکستاني سیال سلمان بشیر سره د کشمیر د لانجې په ګډون پر یو شمېر موضوعاتو خبرې اترې کوي. نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله را کوي.
د هندي ډلې مشري خارجه سیکرټر نروپ ماراو او پاکستان ډلې مشري خارجه سیکرټر سلمان بشیر کوي. د خارجه دفتر ترجمانه تهمینه جنجوا مشال ریډیو ته وویل سبا د مذاکراتو په دویم ورځ په ډومبي پړاو کې بعد کشمیر په شخړه او دویم پړاو کې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه کولو په چارو به خبرې کیږي. دوی وای نروپ ماراو نن سهار 10 بجې پاکستان ته را رسیدلې ده او تر درې ورځو پورې به پاکستان کې اساره وي. د خپل دورې پر مهال هغوی به پاکستانی چارواکو سره په درې مهمو موضوعاتو خبرې کوي چې پکې ړومبی په سیمه کې د امنیت په صورت حال، جمو کشمیر شخړه او دواړو ملکونو ترمنځ ښه تعلقات جوړول شامل دي. د تیرو قریبا دوه کالو راسې د دواړو ملکونو اعلی چارواکو ترمنځ د مذاکراتو لړۍ روانه ده او دې لړ کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی، د خپل همپایا منموهن سنگ، د خارجه چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی، د هندي خارجه وزیر ایس ایم کرشنا او پاکستان خارجه سیکرټر سلمان بشیر د هندي خارجه سیکرټر نروپ ماراو سره څو سوار ملاقاتونه کړي دي. آیا د دې مذاکراتو تر اوسه څه ګټوري نتیجې راوتلي دي؟ کله چې دا پښتنه موږ د خبريال او سیاسي چارو کارپو سلیم احمد نو کړه نو د هغوی وینا ده.
د یوې پوښتنې په جواب کې چې نن او سبا د دواړو ډلو د مشرانو ترمنځ چې کوم مذاکرات روان دي د دې د کامیابۍ څومره امکانات شته؟ سلیم احمد وایي
یاد دیوی چنروپ ماراو با دو ورځنی مذاکرات وروستو خالی پورس نوی دلی ته ستنیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم دغه بعد ورځې راوتلې ما وېڅ درک ونی لګ
او د قبایلی میرمنو د ژوند حال در کوي
او دونه مظلومو چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ دا مور په ډر اسماعیل خان دا او خنیجو د بل نه داسې ورکی شول.
پښتنې د دغه حالاتو سنگ مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې همدې مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې همدې را مخکې شي.
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
ګران اورېدونکو، پلوشه د میرمنو لپاره یو ځانګړی پروګرام دی چې تاسو یې د شروع په ورځ اورېدلی سئ. اوس د شزو په اړه یو راپور تاسو اورو. د سوات یوې اوسیدونکي د مردان د رستم په یوې تاڼه کې ریپورت درج کړی چې یو کس د هغې 15 کلنه لور له سوات څخه د ترسولو وروسته وژلی او بیا یې تیزاب پر پاشلی دی. د رستم تاڼې یو چارواکی وایي د پوسټ مارټم د ریپورټ لاتو وروسته به نورې پلټنې پیلوي. په دې اړه نور حال له سوات څخه د مشال راډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات بریکوټ سیمې ملاخیل محله اوسیدونکي نورجهان د مردان تانې رستم کې ریپورت درج کړی دی چې د هغې لور شازیا چې د 15 کال وه محمد سید نومیتن د کور نه تښتولې وه او مردان رستم کې په کمرو وویشتله او ووژله. د وژنې نه وروسته په دې زنانه تیزاب اچولی دی. په دغه اړه میرمن نورجهان مشال ریډیو ته وویل چې دوی سره ډیر زیات ظلم شوی دی. بریکیټ ملاخیل محله کې دغه 15 کلنه پیغله خاورو ته د ګڼ شمېر خلکو د وړاندې وسپارل شوه. د محلې یو اوسیدونکی میرزمان چې د دغه زنانه رشتہ دار هم دی وایي چې د دغه جنۍ په جسم باندې زخمونه وو او دغه جنۍ دوی په خپله لیدلې وه. په دغه اړه نوموړی زیاتوي، رستم تانے تفتیشی افسر وای چی نورجهان نومی زنانا د دوی پتانه کې دغه رپورٹ درج کړی دی. دوی دغه جنۍ مړې ترلاسه کړی دی. ولې د نور تفتیش نه به وروسته پته لګی چې دغه جنۍ څنګه وجلې شوې ده.
رپورٹ کی محمد نورجان دختر مرزادا زوج زرین تاج او ساکن پوری کوټو چره واسطه دلته کې د پختل کور کې د کور نه بهر پلو غرته بوتل او تی وشته وجلې پاس ته هاته شي نی وجلې او موږ پکې پرچا ور کړل 547 21/6/2011 جرم 302/4148 149 تا نه رستم نو واپس په راپوس مارټم لانه راغله نو ملزم پکې سره دستر گرفتار او تفتیش سٹاپ پکې تل موکیلا د درې پیری ساتې ماتیم پیوالي او سره دفتر کامیابی
د تړې تپتیشي افسر دا هم وایي چې دغه جنۍ د محمد سید نومیتن کورودانې وه او د دغه وجنې په اړه پلټنې روانې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
یادونه
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خبرونه.
د اتوار په مازیګر په 9:30 بجې
زموږ غږ له مشال ریس خاوري. په پېښور کې د وړو په بیو کې یو ځل بیا زیاتوالی راغلی دی او عام ولس له حکومت غوښتنه کوي چې د ترهګری او سیلاب ځپلو سربیره په صوبا کې د وړو ګرانو بیو د دوی ژوند له مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. د وړو کاروباریان وایي چې د جګو بیو لامل نور هیوادونو ته د وړو لیږل دي. په دې اکله نور حال له پېښوره د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا سرخر پیغور او چاپی رسیمو کې یو وار بیا د اړو په نرخونو کې سیواوالی مخ ته راغلی دی او د اړو کاروبار کوونکو وینا تر مخه د 20 کلو تروړې یا تیلې 30 روپۍ ګرانه شوې ده. دوی وایي کچرې د غنمو بهر ملکونو ته لیږل یا برآمدات بند نکړی شو نو راتلونکي وخت کې د 1999 په شانتې د اړو یو لوی بحران مخ ته راتلی شي. بلخو عام اولس وای که هر سوي حضور غریب اولس لوي او دا روجر روانه ده. نو هر کال چې روجر راځي نو په پاکستان کې سنس بحران را مخته کیږي. دکان ترغلی اړو خستون کې یو تن مشال لیډو ته ویل
رورا دا سکار چې په اړو پر قیمت کې په دې 200 روزه کې 300 روپے اضافه وشو په ورته اور دا واپس وایي زنده صبح خیبر پختونخوا د مخ کې نام د دهشتګردي د امن امان د سیلاب د صورتحال دوچار ده. اوس چې پکې د اړو قهر راشي دا په دې مونږ خلکو باندې عوام باندې دا یو بل ظلم را روان دي.
د اړو د قیمتونو زیاتوالي په خله د پیښور رامپورې د خوراک او د غنمو کاروبار کوونکي صدر رامبل خان صدارنګ ویل
په پنجاب کې تبعی ګډه شوې ده. د پنجاب نه ټول غنم کراچۍ طرف ته روان دي او کراچۍ نه هغې بیا اخوا اکسپورټ کوي. نن سبا چې کوم مل والا ته مونږ وایي مونږ سره د اړو سودا وکړه نو هغه مونږ ته وایي چې یاره ما ته غنم نه ملاویږي سودار سره کم ځای نه وکړم. لا کوم حالات په پنجاب کې د غنمو جوړ شوي دي چې ټول اخوا کراچۍ طرف ته روان دي. که دې دا اکسپورټ بند نه کړو د غنمو نو د دې نه زیات بدترین بحران دلته زموږ په صوبه کې پیدا شي. صوبه پښتونخوا
په دې اخلاق د اړو یو کاروبار کوونکی مشال لیډو ته وویل
دا مهرباني دې وکړي شي چې دا ایکسپورټ دې بند کړي شي ځکه چې موږ سره خپل کمې دی. ما سره خپل کمې دی زه ورکوم بار کار دا دی چې موږ د بهر نه راغواړو. را روانه روژه کې به دا ډېرې ډغرې وي ځکه چې دا شی به یقین وکړه چې دا په کوم ډول روان دی. زما دا یقین دی چې په دا روژه به زموږ ډېره بدترین روژه وي.
د پېښور فوډ مجسټریټ حبیب الله خان دا دغه کاروبار کوونکو دا دعوې دروغ وبللې او یې ویل چې د دوی خلاف په اکشن اخیستل شي. یاد وي چې څو موده وړاندې د وفاقي حکومت اقتصادي رابطه کمیټه پریکړه کړې وه چې اوس نوی فصل شوی دی نو د استعمال نه زیاتی مخکینی غنم د بهر ملکونو ته ولېږل شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
ګران اوریدونکو په پېښور کې خو خلکو د وړو په بیو کې له زیاتوالي څخه سر ټکوي. خو اوس به ولاړ سو جنوبي وزیرستان ته چیرې چې خلک له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د شکۍ سیمې اوسیدونکي وایي چې له یو شمېر مشکلات سره مخامخ دي او د ژوند اسانتیاوې نه لري. دوی د خپلو مشکلاتو په لړ کې له حکومته ګیلمن هم دي. د دې د ستونزو په اړه د مشال رادیو خبریال سلاب مسعود یو راپور لیږلې دی چې تاسو پام ورته ګرځوم.
د سویلي وزیرستان وانه د شکی سیمه قبایلون په یو شتمه پیړۍ کې ژوند تیرولو باوجود د ډېرو نیمګړتیاو او مشکلاتو سره مخامخ دي. د شکی اوسیدونکي دوه قبایلون په دا برعکس په دا رنګ ژغیږي.
زه جنادګل نامم. د حکومت نه ډېر شایي ناروغلي دي خو ځوی ته نه دي رسېدلي. کسکولي نه دي که هسپتالي نه دي په دا کې مثال نه ډاکټرونو سته نه مشترونو سه حالي تنخې په خلي نور غرابو دي. زګي
زین رحمان خبره کړه د شکی اوسیدونکي مشکي کې داخله ډېر غوړ تکلیف سره مخمختی چتورا بورنگینا دی داوال خوشتانه بیا چ منځری وی د کوم په نو مواد کوم چ چیرې مشر دی د غزون تلګه ولی عام خل فائدہ نشي زنه وخستای اونور کا روډینا دی یا ډیولپمنٹ چاره چتورا دی اول خوشینه بیا د وس فوز روغایته چاره وشول او وشول خوانه کیس دی اروډینا چشکیم د وس یو کوله مخه شوی دی وسه خاتم دی په کچانه بدتر دی. دستور قانون د ایس پاتن لای چ سر درمی د مشرون ملکونی سره غ بنده بن
یو بلک بایلی یی چ دوا کلا چی چشکی تا د تحصیل درجا ور کړه شوه دا چکم په فایلونه کاغذونه ششتا خو په عملی تور هیڅ نشتا.
همونم اسمت الله د اشکی اوسه دین کای چې کې دوا کولا مخ کې تحصیل منځيري ور کړی و او سا پیرا په دخت تحصیل باندې کې چکور نو وشه دا منځيري په کاغذینه باندې شتا دا خو په عملی تور باندې دا اچ شای نشتا.
د شکی د قبالیانو په دارنګ نیمګړچاو او مشکلاتو په براکش ما د سویلی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ او نای پولیټیکل ایجنټ سره د رابطه کوشش وکړلی خو هغه په دفترونو کې موجود نه و. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
ګران اوریدونکو د مشال رادیو د نه ساعته خبرونو شیبه پای ته رسیدو دي. بوریوال کاکړ به په پای کې د مهم خبرونو لنډیز تاسو ته واوروي.
افغان ولسمشر حامد کرزی د خپل امریکایي سیال بارک اوباما د دې اعلان هرکلی وکړ چې د روان کال تر پای بل افغانستان لس زره عسکر وباسي. د هند او پاکستان ترمنځ د امن لپاره نن په سفارتي کچه خبرې اترې په اسلام آباد کې پیل شوې. د بلوچستان د مستونګ په سیمه کې د بمی چاودنې په ترڅ کې درې تنه وژل شوي دي. په افغانستان کې ځانګړی عدالت د پارلمان د لسګونو سیټونو نتیجې ناسمې وبللې. او د لیبیا حکمران کرنل قذافي وایي د نیټو د ځواکونو په بریدونو کې ولسی خلک وژل کیږي.
بوریوال کاکړو چې د مهم خبرونو لنډیز تاسو ته واوري. ګران اوریدونکو، له دې سره سم د مشال رادیو نننی نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. د نور همکارانو په ملتیا ز احمد شازمی د سبا سهار تر 9 بجو ستاسو له درنه حضور اجازه غواړم. ستر څښتن مو ملسه خوش او شاد اوسئ.